بدخشان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.59 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. روټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاستنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې دیرش او ځینې نه دیرش دورې د جنسي اړیکو او غلاو په تور وهل شوی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې د غتورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وقت له رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولې دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بیګاډي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور تر منځ ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون نوښت په یو پیغام کې وویل چې د دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزې هواري شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې هم یو دا و چې له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټول لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاص شي. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دی چې د دې اور له امله 8 میلیونه او 2,00,000 افغانۍ زیان اوښتی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګیدو علت تر اوسه روښانه نه دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شمیر تر 140 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون چهارشنبه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سې شنبه په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیرو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه. د اروپایي ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین پرون د دې غونډې په پرانستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیکي مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلوبه یې د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د همدې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به په دغه ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجلې پروګرام واورئ چې تر ډیره په ادبي، هنري او دغه راز کلتوري مسلو راڅرخي. خو لاندې خبري برخه هم لري. د دغه ساعت په خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګون افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي، خو طالبان بیا وایي چې پیښه څیړي او وروسته به په دې اړه خپله پرېکړه روښانه کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته تایید کړي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولې ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقات غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پرم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی او له آزادۍ راډیو سره یې شریک کړی دی، وایي
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدست د بیګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش پونوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پرس خبر ورکړ چې د یکشنبه پښپښ شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټول نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټول نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. او یو شمېر همدې کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل به لا به د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یوګو مټران د شورمه څخه ایستل دي. بالاخره ما حالت دا موضوع ټول ورسره شریکه کړی ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لستا مټران د ستیک درته درکو، در حال چې اوس د دې څوک نسته چې بیخي ما ته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړې او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمیر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمیر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
اوریدونکو، مخکې دې چې تاسو ته خبری رادیوي مجله درته خبره کو چې تر ډیره پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي روسای راپور راخلو. اروپای ټولنې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض خزي ګوخه ته کړی دی او له ډیرو نورو چارو هم لری کړی. دا چې د اروپای ټولنې د اندېښنې نور جزئیات څه دي لا به دې سپوږمۍ نه به وورو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو او وینجنو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. د ټولنې د سیشن مې په ورځ په خپل وی پاڼه کې د ویلامی په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللای او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې په رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او خبريالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نور هم تنګیږي. د ښځو د حقوقو یوه فعاله پتونی تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقوقو سخت بندیزونه لګوي. نوموړی لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غږ پورته کول او منع کول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ټول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړه په نړۍ کې بې ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلی خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون ای ایف جی هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلي چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن مې په ورځ ویلي چې د افغانستان په رسنیو کې خپل سري او غیر شفافې نیونې زیاتې شوي او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلې کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي لطرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
تور پیکي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مېن او په لمن کې می جنات جنات وای پیوی.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشباړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خپریږي. یو علت
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کېږي نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به یې له نورو علتونو هم خبر شي. له دې دوده مو هم خبره
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه
دا ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیر اونۍ پنځشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
لنو لسوی یو نیبیم کال رئیس چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پوری د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو وشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتلسم ځل دی چې دا جایزې وشت لیکوالته ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزې دوه کسانو ته اختصاصي شي. درې پنځوس کلنې هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبی جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د صاحب خوړون کې په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې وشزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لا سخلی چې خوب ویني بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکار شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوړې خلاص کړو. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کیدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډنی کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,000 امریکایي ډالر کیږي. اغلی کینګ د 1980 کال د نومبر په 28 د جنوبی کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هان کینګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبی کوریا کې زیات شو چې دی د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا یې په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته یې د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2014 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درد زغمي خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیشي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسی اخیستې وه چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکي هان کینګ ته اته کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاونډ مادي ګټه لري. هندي لیکوالي سوزانا اروندتی روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندتی روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپلې مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سمبولې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور لمړيني څخه په الهام اخشلې خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملټن خبرندوی ټولنې لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ آف د سمال تھنګز د چاپ خاطر مشهوره شوه. په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړی له سمبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندا چې روی خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانوونکې ښځې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحقه دي، او شای زما په څیر یوه لیکواله د هغې په څیر د مور مستحقه وي. مورمن روی همداراز لیکلي په دې خواشي نه ده چې بې موره شوې ده، خو د یوې لیکوالې په توګه تر دې ډېره په دې غمجنه ده چې جذابه موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې په کې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلی پراسر په وینا د اثر د اروندداتي روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراط تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه پنهخه کوي. اروندداتي روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی وری ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوارلس کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکي برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکي برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوه چې اغلی روی د هند د ترورېستي ضد قوانینو لمخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په جواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي، او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپل منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چنا تا ونه لې تمش په وم ډک د ستوري چې کول وړانګي وړانګي کړي د دواړو شوند پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې به دې تم تور پیکې او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپی مې د څپو پر شور مې پلونه تر سهار پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپم تر لمن لاندې مستور نازولې ماشومان و بيده سوي سپورمې خوب لیدې زما د تور پوړې مې پکشتې کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندری لاس کې څاڅکی څاڅکی وم یالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د لاجورد رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تور سترګو ته مې خپله د رنجو شایسته شایسته تیاره کرله تا ونه لیدم شپه وم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتیرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدم تاوانه لیدم شپه وم رنګېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خپرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوان د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخسته کتاب بلوسته هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپلو خېټو پسې ورک دي او یوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی. او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکین چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریشې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکین شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشې کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه ما مدینه درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې راوباسه. انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو راویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو او بوته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کب مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته. له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کیشي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول، ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سیند ته وکتل او حک پک شول. د انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل: اوهو هو، ښکلول، زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و، تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل: ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل: یو روبل راکړي، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و، او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل: پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شغ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل: آها ها، ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوږه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسر یې کاوه، ویلې: ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څل وستون کې ته پکې سکه ښکارا کوي لوستون کې هڅوي او کیسې ته راکاږي چې دای قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډیر کله یو انجام نه لري. د لوستون کې د کیسې له پیل د ښکار کولو د هنر لاري لزان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه د پلیشتي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زی شوي، ممکن څو سوالونه لوستون کې ته پیدا شي چې شا دا نو څه وشول، ولې وشول، دا څه وشول، که هغه څه وشول. اما په ورته وخت کې یو ساده نتیجه هم د دې کیسو له پای څخه لوستون کې اخیستل شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمي شي چې لوستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیرې دی شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شی به هغه ده چې د شیطان هلک ته سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له عملی ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. کدی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبري شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کی شو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کچیرته په بهرنوي هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سناته آشنا دی څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لواره ووي چې کله سره کشینی چایته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړی پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدې کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جوولو په برخه کې لښات کړی دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاهد چې په وروستیو کلونو کې دود شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران له هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بس شي. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شولې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود پاړه جزئیات په دې راپور کې
کوم هیوا چای نه میاني هندي
برازیل
دک
برازیل ته و دې مراله سره دیوایه
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه خام.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دیوای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته لخپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر ما او چاوي سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام او چای دغه سی دوه ګټه لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه کوسک کیږي باندې چای د عادت موږ سره ګرځېدلی نو چای چې ونه خو بره نه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اورزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کور سره تراوړ سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکي نو شنه چای مینوال بیخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې داسې زیاتې مینوال مې اندې کینې چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سمې چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخستان دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښینې نو ځ خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام د چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راکه نه چاشت چای راکه مخستان چای راکه دا دوه وخت خو ډیر زیاتې مینوال يم لکه چاشت مخستان نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهني او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته جش کاله یا نه جش کاله به کې شي دا چای خورم دا چای هم موږ د جده پاره خروش مستر د سپه کار کې بره نشنه چای راو غوړ شنه چای و خورو د ازمیاته پارم ډیر غټل لري د سراته تکویه د پارم ډیر غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپشن چاشت وو دا کار په وخت
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلې وادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډیرېدو لامل هم کیږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
I love you.